السلام علیکم، احمد شبریم د اسد رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړې چې شای سش کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورښتونه لږ وشي. د ملګرو ملتو د دې سازمان په وینا داسې وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سش کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم دی، ځکه چې کافي ورښتونه نه دي شوي او اوبه نشي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې، چې په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څړځایونه کمزوري کړي او څاروي زیانمن کړي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنژدې ساري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویشتان وسوسول شول. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د ویلامي په خبرولو سره د دوشنبه پر وسویل چې د جرمي قضیو د څنګه له خوا د ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویشتان راغون شوي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دا اقدام د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویشتانو پیرودلو او پلورلو ته د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول منع کړی دی. د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لشتر 9 کسان په مظاهرو کې وشل شوي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان په یوه مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شویو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي دي. د دغه اورګان د معلوماتو په اساس لشتر 18 مظاهره چنټه پین شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شویو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي. د جرمني خبري اژان صفالانو په حواله راپور ورکړی چې سباندی 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو شهرونو کې نیول شوی دي. اخو بیا د ایران د امنیتي ځواکونو ویرسنی فارس ادعا کړي چې لشتر 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي پر مهال ټپین شوی دي. ازادي راډیو په خپلواټ کټوګه په ایران کې دغه مظاهرو د مرجوب لوشمیري نشي تاییدولای، خو بیرېشته چې د مرجوب لوشمیر تر دې لوړ وي، ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو مخې لشتر 28 شهرونو ته د لاریونونو لمن غځېدلې. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بیسارې لوړېدو او ګرانېدو په غبرګون خلکو لاریونونه پیل کړل. دلسه رودریګز د دوشنبه پورز د منسیولا د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د منسیولا د ولسمشر مرستیاله او د تیلو وزیر و. 55 کلنه دلسه رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د منسیولا د ملي شورا رئیس ته لوړه وکړه. اخو د منسیولا لریشلوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پورز د مخدره موادو او ترهګری اړوند تورونو رد او ځان بیګونه وباله. مادورو چې شنبه سار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک په زندان ته انتقال شو. د دوشنبه په ورځ لومړنۍ محاکمه وشوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز د کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټولو ته د کیم دی ول سم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شراغلاست و. او هله لرم گران زکون کو چې دل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کو زموج او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو او بلن محلولونه چې د وویایم سپې څخه پیل تر شپږنیویم سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلی وپېژنو چې تیزاب او القلی څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لاتیني کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنا یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنا سره. خو الکلي بیا چې ده د الکلي مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د القلي اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلي چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لاتیني کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنا لري، چې د الکلي معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلف ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره چش کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون فشان سره چش کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون فشان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکتروني او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برونسټیډ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کېږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیډ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزاب او د چشي لپاره د الکلي لپاره، چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپله یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله چشي ده یو الکلي ده تعامل کوي، د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید چشي کوي په لاس راکوي، نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل چې دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب چې کوي عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي، یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي پروتونونه اخیستې دي، یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب یعنی هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي الکلي بلل کېږي، چې دا نظریه خپله د برونسټیډ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزدوی د جوړې وایو چې د تیزاب او د الکلی مزدوی د جوړې هم د برونسټیټ د تیزاب او الکلی د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپل تیزاب پروتون ورکون کې توکي دي او الکلی خپل چشته پروتون اخستون کې توکي دي. نو د هر تیزاب انیون چې د هغه اړوند یو غبرګ یعنی جوړه یا مزدوی د الکلی بلل کېږي. او کچې یو تیزاب بیا خپل پروتون د لازه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوی جال کلی لاس ته راځي. یعنی کچيري یو جوړه ای جال کلی یا هم مزدوی جال کلی ورته ویلې سو او د هایدروجن آیون کچيري جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوی تیزاب چې شي کېږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې مو وینئ موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریه پر اساس هر تیزاب مزدوی جال کلی او هر الکلی خپل مزدوی تیزاب درلودلای شي. نو په همدې اساس راځي وګورئ چې د امونیا خپل دلته یو الکلی ده د چې سره د هایدروفلورایډ سره چې کیږي د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کې موږ تاسو وینو چې یو مزدوی د چې رامنځته شوی ده الکلی رامنځته د الکلی په مقابل کې یو مزدوی تیزاب رامنځته شوی او د تیزاب په مقابل کې یو مزدوی الکلی چې شوی ده رامنځته شوی ده. چې دته موږ تاسو د تیزاب او الکلی مزدوی جوړې وایو. تاسو کرونو سکون کو موږ تاسو د تیزاب او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریه پر اساس باندې دا تعریف و. لیویس چې د خپل د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریه له مخې تیزاب او الکلی چې دي هغه په دوه برخو باندې مشوي شو. لومړی برخه هغه مرکبات چې خپل په مکمل ډول سره وقتی څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني دا هغه مرکبات چې په اوکتیت حالت کې یعنی د اوکتیت حالت یې ډیر لږ وي یعنی الکترونونه یې ډیر لږ وي خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کیږي. اوس د مثال په ډول موږ تاسو المونیم ترای کلورایډ یا د ولسه سلفر ترای اوکسایډ یا دوالای سو برون ترای فلوراید یا دوالای سو او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اکساید سره چې کومي تعامل کوي. که چیرې وګورو اکسیجن درته د لیویس پر د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کیږي او سلفر ترای اکساید چې ته تیزاب ده چې په نتیجه کې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره و بخشي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب مجاوته سره چش کوي په لاس را کوي. دوهم ډول ګرانز د کوون کوم را تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز موږ تاسو وینئ چې د انګستروم سره ستره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاس ته راځي. چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې تیزابو پیژندل الکلی او پیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. کچیر وګورو په لومړي معادله کې موږ تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلي د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې شوی ده لاس راغلي ده. چې موږ تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چې کولای شي غوره کولای شي. په دوام حالت کې به تاسو ګور اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چې کوي تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکساید په نوم سره یو الکلی چې کیږي پلاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلای سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سو چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي، الکلی د تیزاب اوسي، او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفی آیون په اساس باندې، او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبه هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو ښکوالی سو پیدا کولای سو، چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې شو کړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره د چشته خپل دی یو منفی آیونونه، یا هم د الکلی په توګه کېدای سي چې شو کړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران تر منځ دوګونی چش کیږي، اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چش کیږي بلل کیږي، او کوي الکلی هم کېدای سي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلنسی د کوي الکلی په نوم سره و یادول سی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ای وکوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چش کیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شو سي یعنی زیاته وسی و شو دل سي نو موږ تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې دوی پی ایچ قیمت چشته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چش کیږي زیاتېږي، خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو، یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري، الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی؟ دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړي په دې ډول، یعنی کچیر وګورو کې بي قیمت یې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو؟ او په دې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک مرکبونه. د شپږ نیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګران زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تیل وسک شي ولوستل چې د خپل د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پیړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل، خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنې د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپیژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پیړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. تاسو وینئ دوی چې د خپله بنزین یو بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده، په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر، اوایدین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي سوزي، چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي وو. چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. که چیرې دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن په شتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژیړ رنګه لمبې سره څه شي کېږي سوزي. په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکساید، 4 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې څه شي کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم څه کړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده. د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین څه شوې ده تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت، پیدایشت پورې څه شي لري اړه لري. یعنې موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره. مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې دا وی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای ستو چې د دې نوم شودل هم په دې ترتیب سره تشکرو تر سره کړو. د بیګ په توګه تاسو ګوري کچیر موږ او تاسو دلته د دې نوم شودنه کوو وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي د خو دوه اټومه د برومین چې څه وي د ور باندې نه څه وي د نوې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب کچیر وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم شودنه کولای شو چې پر دوهم اول او پر شپږم دلته تا به تاسو وګوري د کاربونونو شمیرې غنم گزاري چې موږ کړی د شماره گزاري پرم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصف شوی دی. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې دای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم شودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا وګران زکونکو د اورماتیک مرکباتو نوم شودنه اوس د اورماتیکو هایدرو کاربونونو یا هم د اورماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې د څه ډول تعاملات ترسره کولای شي. دا چې اورماتیک هایدرو کاربونونه چې دي جمعي تعاملات هم ترسره کولای شي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل هم د ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولای شي، او اورماتونه نایتریشن او د اورماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولای شي ترسره کولای شي. کچیر وګورو د دې جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو دوی چې کولای شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چوکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبو هایدرو کاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، نو د جمعي تعاملات مایل ډېر له ځان څخه ښودلی شي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کیدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکول بنزین په زیاتولو سره کیدای شي چې دوی چې شکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل شي وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او تکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي. نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کیږي. نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي. په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کیږي لیدل کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین څه شي ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي، یا هم د موږ او تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای شو چې ونوموو. او بل ګران زده کوونکو په اوروماتیک مرکباتو کې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم موږ او تاسو وایو په الکینونو او الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اوروماتیکو مرکباتو کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چې شي کړي ترسره کړي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه چې شي کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کټلست د پښتون کښې ترسره شوی دی، وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې ده په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره شوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کیږي، ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې ده د لیویس د تیزابو پښتون کښې چې کیږي ترسره شوی ده، یا هم د همدغه فیریس فلوراید په د کټلیس پښتون کښې چې شو ترسره شو. دې ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هلوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی چې شي کړي ترسره کړي. ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیرې مساوي په شپاړس سره ده، دا نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په 80 درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګه ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اسانۍ سره کولی شي چې وال وځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ او تاسو ول چې په 80 درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چش کیږي په ایشه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرمولا موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تف شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی. راځو ګران زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملات کې دی کولی شي چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. اول په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بل اخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشریح کړي داس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر سوارلس سی سوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړی کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلاسی او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلاسی خالص انتراسین چې خپل د یو جامد کرستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتي ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي چې په اسانۍ سره چشتي حل شي او دوی چې د مسطح جوړش درلودونکي ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو دا چې دوی سره ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دوی تعویزي تعاملات چې دی کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي کچېر موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات ته ځیر سو د هلجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د من یا هم کېدای شي چې د دوه درجه په سپه درجه یا د نس خاطر څلو الله سپوري کېدای شي د چشسي او د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې دایکلورو یا دایبرومو انتراسین چې کړي الاسته راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځاین څخه چشسوي د بي ځای سوي ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب سوي ده ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې تر ورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به ځواب کړئ لومړی سوال اروماتیک لغوي معنا څه شي ده دوام د بنزین مالیکولي فرمول ولیکي دریم د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکي نو څلورم سوال د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادله ولیکي لکه بنزین تالوین نفتالین او انتراسین مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پوري شي چاري ولري
درسي سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د آزادۍ ملما
پیل ساسي لکارونو کو تاسو ننګرهار پانتونه فارغه شوی یاست یو اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي، د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند دی اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1900 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3000 او 1300 ثبتوي. بدل ته چې د موږ سره د واوري برخه کې دی، وکړه چې موږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د سب برخه کې زمون کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واوري برخه ته راځو. پیل چې دی زه د واوري برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي؟ دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتيږي. کله چې به دا ګټه اخستنې ته سپارل کیږي، نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي کنه بیرته په خپله بڼه باندې اړای؟
اے آی زمونږ غږ کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې بواړي، ځکه چې یعنی سره کم موږ واړو کنه به هغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ساسي غږ وکړي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه غټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلند لپاره چې د انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبه ته دا کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی دی دوی، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغه دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دی کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره، یعنی د کار زمينه نشته، د ځکه چې کارونه بند دي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په انلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو. او مالی لحاظ هم خدای، یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی به په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار کوو نو بیا دومره سلاس نه راځي. نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ فی فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تا چې تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي؟ او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو ننګر هر پانتون نه فارغ یاست، د دې په اړه لږ تر ډیره وایي، د زده کړو په اړه، مو خوانځي په اړه، پانتون په اړه؟
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی، د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پونځي ته چا نه ویلای، د نباتاتو یو دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه وایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تیر ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویل چې هلته نورې انجونې راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به په کې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده، د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلا یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بلې، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او په دې برخه کې باید د اوبو چې د مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد دې به د سیډیر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمی شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
ان شاء الله، چې یعنی کدا سي سيستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دي نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وبو کمی شوې دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وبو ورکولې چې عام وبو تاکونو ته رسیدلې، ام کمې مصرفې دلې او یوازې هغه د سیستم نه کاروغه کم باغوان سره چې مخ خبرې کړې، بلکې د کندهار او هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراو او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي او چې دې فکر کوم کمې ځانګړي د ځګانې چې اپایپونه تیري د پول ترمنځ یا کوم ځای کې چې دا تاکونه و یا نور د پټو کې و دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته رسیدلې. پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېر ته وایي، ننګرهار پانتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس وایلوي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ستنه یې په دې تیرو څلورو کلونو کې چې هلته درس وایلی؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما زخم شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغه شلم، نو به هم هغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي، نو به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې، تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې انجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و، یا کنه یوازې موضوع همدا و چې انجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډیره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډیر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وي دي په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورانو یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې وم نه به ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو لپاره د نارینه فکر څنګه و، آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلې شر چې پانتون د فارغه شوي وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګوري کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بېسواده یې ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې دا فعلا د پاره ډیره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لیږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه یو کې چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي؟ بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شي. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پخ کړو. دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه هم راته وایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې د دې ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله پاینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخکې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلې وه د پانتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغه ته څومره رسیدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسیدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه، یوازې کار نه ده چې خځې ترې پاتې دي، یا خصه د کار اجازه نه ورکول کیږي. په میلیونونو نجونې اوس پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، یا هغوی چې پانتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، یو هغه وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ مځکه چې پانتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندي اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې، یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله. هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې، په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی. انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډیره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت پریښوده راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دند مخته وړې، د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندۍ اوسې، له تاسو څخه هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا، خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، سدے آزار شیتا چالو نہ جانا، سرو نہ جانا سورا
ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا.